خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې پتن کیوي د لوبله میدان خبرونه کوي.
دوستانو سببون کاکړ د غږ د تل لپاره خاموش شو. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې مخکې د دوو خبریالانو چې د ازادي رادیو د دوو خبریالانو د مړینی خبر مو ترلاسه کړی و. اوس سببون کاکړ چې ټپي و هم په وژل شو کې زیات شو. په دې اړه په ریپورټ سربیره بحث وکړو چې د افغانستان د دولتي ادارو امنیتي چارواکو نه کوم یو پیدا کو ورسره وغږی ګو دی نننۍ پیخي په بیلابیلو اړخونو باندې. نور ریپورټونه لرو. د خبرونه ډیره برخه مو په نننیو پیخو راڅرخي چې پکې د لسکونو کسانو د وژل کېدو او لسکونو نورو د ټپي کېدو ریپورټونه ترلاسه شوي دي. سمغغله ازادي راډیو ناوري. دوستانو مخکې مو یادونه وکړه چې د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو درې تره کارکونکي عبد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی وشل شوې دي. ګڼ نور خبريالان او ژورنالیستان چې د نورو رسنیو سره تړاو درلود هم په دې پیښه کې مړه یا ټپیان دي. همدارنګه یو شمیر عام خلک هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. محرم دورانی په ورستیو کې له ازادي رادیو سره یو ځای شوی و. نو موږ په یوې مرکه کې ازادي رادیو ته ویلو
زه چې کله حالت هر درس وکوم راځم بیرته رسنوي کې کار کوم. هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه للارې وایم، هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم. غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغه خلکو ته وړاندې کوم.
دا محرم دوران یوه دا کابل پانتون د شریعت د پونزي د څلورم کال ماسله با او لاتی رو درې ونه رئیس د ازادي رادیو یو اجتماعي خبرونه فایل کړي وا او لمک سره همکاري لرله. سباون کاکړ به ډیر کله مخته سپورتي او اقتصادي خبرونه چمتو کول.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې پتن کوي د لوبله میدان خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د سامبو سیالیو د ملي ټیم غړي او د ځوانانو ټیم روزون کې سره مرکه واوري.
افغانستان موږ باید
دا غغم وس د تل لپاره خاموش شو. د نننۍ انتحاري حمله کې ټپي شوی و او وس مو خبر تر لاسه کړ چې سایه ورکړی دا روح دې خادوی او خدای دې جنتونه په نصیب کې. زما بل همکار رحمت الله افغان را سره له کابل نه په تماس کې دی. افغان سبا له تانه با دی نننی پیخې پاړه وایو دی ملو او ټپیانو ورستی جزئیات سدي او همدارنګه د سباون کاکړ دی وفات خبر متر لاسه کړ دی پاړم کراته وای.
بلان سپتا ستا او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته همدارنګه د ازادي رادیو ټول مینوال اوریدونکو ته د دغه شهیدانو تسلیت وایم. د کابل د کورونا چارو وزارت ویان نجیب دانش لګمخ کی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه دواړو پیخو د قربانیانو تلفات لوړ سوي دي. نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې کوم کسان چې روغتونونو ته لوړ سوي دي 9 کسان په دغه دواړو پیخو کې وژل سوي دي او شاوخوا 9 کسان نور ټپیان سوي دي. نای امدارنګ ولیدی چې په دغه پیښو کې اته تنه خبريالان هم شهیدان سوي دي. چلکت چې مخکې تاسو یادونه وکړه د ازادي رادیو درې خبريالان عباد الله حننزای، سباون کاکړ، محرم دورانی هم په دغه پیښه کې شهیدان سوي دي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال سوي دي.
ټول ټپیان انتقال شوي و خان روختون ته یو تعداد هم ایمرجنسی روختون ته اوس درملنې لاندې دي. نه دی کړی ډیری برخې چې مامار مستخصص ټول ملکیان
ښاغلی مجروح وویل چې په ټپیانو کې شپږ دېرش نارینه، دوه ښځې، دوه مجهول هویت او درې هم ماشومان دي، او په وژل شویو کسانو کې اوولس نارینه، یوه ښځه، درې مجهول هویت کسان شامل دي. لکه دا چې یادونه وکړله سباون کاکړ چې په دغه پیښه کې سخت ټپي شوی وو او په روغتون کې وو، تر عملیاتو لاندې وو. شیبه وړاندې موږ ته خبر راغی چې نوموړی په شهادت رسیدلی ده او کورنۍ ته تسلیت وایم. انسب
ډیر زیاته مننه کوو. چارواکو تر اوسه پورې د پیښې د عاملینو په اړه، که څه هم د داعش په نوم باندې وسله والې ډلې مسؤلیت منلی، د کومو تحقیقاتو، څېړنو یا د پیښې په اړه د پلټنو څه موضوع خو چارواکو نه ده یاده کړې تر اوسه؟
نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باندې جمهور ریاست یو کمیسیون ټاکلی د همدارنګه کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه پلټي تر څو پیدا کړي چې لومړي ځل لپاره په خبریالانو باندې حمله شوې ده، څرنګوالی او دا چې ولې شوې ده. په دې اړه باندې کمیسیون کار پیل کړی ده. د یادونه وړ ده چې د امریکا سفارت، جمهور ریاست، همدارنګه نورو یو شمېر نورو ادارو دغه پیښې په کلکو غندلې دي او د جنایت او وحشت بللې ده.
ډیره زیاته مننه. د ولسمشر اشرف غنی ویاند دوا خان مینپال چې زموږ پخوانی خبریال دی او د خبریالانو له درده خبر سړی دی، دی مرسره په تماس کې دی. مینپال صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، موږ په دې پوهیږو چې ولسمشر په یوې اعلامیې کې نن دغه پیښه غندلې ده او خواشینۍ پیښودلې ده او د ټپیانو د بشپړې روغتیا هیله یې کړې ده. د خبریالانو کورنۍ د اقداماتو په تمه ده او د دغسې پیښو د مخنیوي په تمه ده. څه فکر کوئ چې ولسمشر یا افغان حکومت په دې برخه کې څه په پام کې لري چې لږ تر لږه په وروستیو کې د ژورنالیستانو خلاف دا ډول حملې کمې شي؟
ډېر زیات مننه نام صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. تر څنګ یې د ننۍ کونړي پیټي ټولو قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې شهیدان وبخښیو، خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. وکم د یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشول شي، دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي. په دې معنا چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړي توګه د رسنیو له کورنۍ سره. شپه کې نن ستاسې د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو. تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي، په ځانګړي توګه د شهیدانو له کورنیو سره، د زخمیانو سره، هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي، او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو. په دې اړه باندې هم امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب، دا پیښه تر ډیره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي. مخکې تر دې به خبرنګاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګځنې قرباني وي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ، او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا وینئ؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نشه شوي دي. او لومړی څېړنې هم همدا ښیي چې سره کیمره ده او د خبریال په جامه کې هلته ځان رسولی دی، د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی. نو دا ښکاره ده چې رسنۍ په نشه شوي دي، او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی. تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی امان ترسره.
مینپال صاحب، څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي، او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي، او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی. که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته اړتیا وي؟
کاملا د دغو جنایتکارانو هدف هم همدا دی چې دوی یوازې رسنۍ نه په ټول مدني نهادونو په نښه کړي دي، دوی مقدسات په نښه کړي دي. که چې وګورئ چې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وسولې، په ښوونځیو باندې حملې شوي، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلي دي او دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو د دغو ټول قشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت.
ډیره زیاته مننه کوو مینهپال صاحب چې موږ سره مو خبرې وکړې. کور ودانۍ درته وایو دوستانو، د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د وخان مینهپال و چې د نننۍ پیښې په اړه باندې را سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري.
آزادۍ رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
دوستانو، مخکې مو یادونه وکړه چې په کابل کې د نننیو پرله پسې چاودنو په قربانیانو کې زموږ یو بل خبریال سباون کاکړم متاسفانه چې زیات شو. د اسپه نننۍ انتحاري حمله کې لومړی ټپي وو، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. موږ د ده کورنۍ ته تسلیت وایو. همدارنګه موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې له خپلو اوریدونکو سره تازه معلومات شریکوو، او څه معلومات چې نوي راځي هغه به اوریدونکو ته وړاندې کوو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د رسنیو او د حکومت د هماهنګۍ د ګډې کمیټې مشر هم دی، مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت ازادي رادیو ته په دې اړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د کمیسیون څه کړي دي معلومات ورکړي دي. دا مرکاورو
در طرز العمل مواردی که بسیار واضح مورد تاکید قرار گرفته، یکی است که خبرنگارا در محل حادثه در حین حادثه نباید تجمع بکنه و نباید به صورت زنده گزارش داشته باشه از محل حادثه، و تمام مواردی را که موردی که ذهنیت عامه را مخصوص می‌سازد مثل تهیه تصاویر دلخراش و یا نشر زنا، این موارد در واقع اجازه نمیده پلیس در زمان حادثه. مواردی است که در طرز العمل آمده اما طرز العمل نهایی نیست. طرز العمل باید در شورای امنیت در یک از جلسات شورای امنیت مورد تصویب قرار بگیره و نهایی شود. مورد دیگه ای که تازه البته صورت میگیره برای اولین بار هست، یک صندوق حمایت از خبرنگارا و رسانه هاست که صندوق حمایت هم متاسفانه تا هنوز طرز العمل و کارهای اجرایی از اون تا هنوز نهایی نشده و در دستور کار کمیته مشترک هست که طرز العمل و مقررات از اون تهیه شده، ولی کارهای اجرایی که صندوق تأسیس شده باشه با یک سرمایه مشخص تا هنوز صورت نگرفته. او در واقع بعد از حمایت بعد از حادثه است که خبرنگاران ما و شما متضرر میشه یا شهید میشه یا زخمی میشه، پول نداره. خیلی در این روزهای گذشته ما داشتیم خبرنگاران را که در این از بیکولی متاسفانه اونا مورد تداوی قرار نگرفت، در هندوستان در اونجا فوت کرد. در چنین مواردی صندوق در حال شکلگیری هست، صندوق حمایت از خبرنگاران، به خاطر پیشگیری از حوادث درستی علیه رسانه ها و علیه خبرنگارا که در اونجا یک مرکز حمایت جور شده و یک مرکز هماهنگی. مرکز حمایت در امنیت ملی هست که تهدیدات را شناسایی میکنه و مرکز هماهنگی از پلیس هست که تهدیدات را کشف میکنه و خونسا میکنه، و اگر نیاز باشه یک خانه امن هم تشکیل شده برای خبرنگارا که اگر احیانا یک خبرنگار مورد تهدید قرار بگیره و یک جای امن نداشته باشه، در تمام ولایت یک خانه امن برای از مجور شده که در اون خانه امن به کار خود ادامه میده و به فعالیت رسانه خود ادامه میده تا زمانی که تهدید برطرف شد.
دوستانو، دا ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت و چې د خبرنگارانو د خوندیتوب په اړه یې په طرز العمل څرګندونه کولې. زه نور خبرونه په کابل کې خپل همکار یوسف خان زدران ته پرېږدم.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم. وړاندې مو دوه ونیزو خبرونه اوریدو ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. مخکې کې خزي او نیم نړۍ د فعال خزو اړوند د ازادي رادیو دواغه خبرونه دي چې تر درې بجو یې سره اورو. د مخکې کې خزي په خبرونه کې نن د داسې یو فعال میرمن سره آشنا کېږي چې هغه د افغان سرتیرو د افغان وژل شویو سرتیرو د کورنۍ او پاتشون لپاره د مرستندوی بنسټ یې خودونکې ده. دا میرمن شګوفه نجات نومیږي. دا غي د لافعالیتونو سره وړاندې په خبرونه کې آشنا کېږي. تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون کولای شئ او په افغان ټولنه کې د خوځو د ونډې په اړه خپل نظرونه هم راته پریښی شئ. نظرونه کولای شئ زمونږ غږ ثبتونکي ماشين شمیرې ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې پرېږدئ او تر څنګ کې غواړئ مخامخ را سره اړیکې ونیسئ او د فعال او مخکې خوځو په فعالیتونو را سره وغږیږئ او یا مو خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ. نو زمونږ د مخامخ اړیکو شمیرې هم تر هغې چې د خبرونه پیلېږي در سره نوټ کړئ. شمیرې مو دي 0 99 40 15 30 40. بله شمیره ده 0 98 22 55. خو مخکې له دې چې د شګوفې نجات سره خبرې وکړو، یوه بله خبرونه چې هغه د نیمې نړۍ ده او د فعالو ښځو اړوند موضوعات پکې څېړل کېږي او نن په دې غږیږو چې په کلیوالو سیمو کې د نجونو لپاره د فعالو ښځو ونډه څه ده. وروسته راګرځو د مخکې ښځې خبرونې ته.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو زنګ
خوخه درته ویلي زه واده نه کوم او اوس ته واده نه یم.
ولې ته واده نه یې؟ ماشاءالله ششکلی یې، د ښې کورنۍ یې، درس ته ویلي دي او پوهېږې که اوس واده ونه کړې عمر در باندې تېرېږي.
ترورې ته هم څه عجیبه فکر لرې، خو ومې ویل چې نه کوم نو نه کوم.
وایه څومره تیږه سپین سترګې یې، مور دې ناسته ده او ته ماته ځوابونه راکوې. بد مې وکړه چې درته راغلم. ما تا او کورنۍ ته دې په ښه سترګه وکتل، کنه کلی خو د نجونه ډک دی.
ښه ښځې څنګه وه؟ د سلام خان لور دې ولیده؟
پرېږده، د سلامي لور خو د دوو روپو نجلۍ نه ده. دا چې جبونه وه چې ټول کور ته به ور واچوي.
ولې تا خو یې ډېر صفتونه کول؟
زه پرې غلطه شوې وم، ما اوس د دې اصلي څېره وپېژندله. شکر دی چې زور مې نه ده سوې، که نه له دې له چېرې سره به مې څه کول. مور یې ناسته وه، دې سپین سترګې ما ته جوابونه راکول. خدای خبر چې نور به څه کوي. دا
بس بس ښځې، خو چې نه کوي نه کوي، زموږ خو زور ورسره نه دی. خپل کار یې دی، که مکتب وایي، که واده کوي، که کار کوي.
زه یې هم چندانې په کیسه کې نه یم، خو ما ته دې خبرې زور راکوي چې زما ګل غونډې زه یې ونه مانه. قسم په خدای چې دا خو هم په کلي کې داسې وشرموم چې بیا یې په رایبار پسې سترګې لندې شي.
څه کوې؟ ستا زوی ته به بله تر دې ښه پیدا شي، خو د چا سپکول ښه کار نه دی. تا هم لور لرې، سبا که ته چاته ځواب ورکې هغه به هم داسې کوي.
بلې درنو اردوونکو، په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم لپاره مو د فعال ښځو ونډه د نیمې نړۍ په خبرونه کې واورېده. په داسې حال کې چې مونږ دلته د نجونو د تعلیم په اهمیت غږېدو، وروستۍ راپورونه ښیي چې د هلمند په مرکز لهکرګاه کې د یو مکتب لسګونه نجونه مسموم شوي دي. په سیمه کې زمونږ همکار وایي دغه مسموم سوو او بېښوده شوو نجونو شمېر 40 ته رسیږي. په هلمند کې زمونږ همکار الیاس دایي دا وخت راسره د ټلیفون په اړیکه کې دی. دایي صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. وروستۍ معلومات مات څه دي په سیمه کې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې او که دقیقا هغه ادرس یې ووایي؟
ډېر مننه کوم یوسف خان، سلامونه تاسو او مېلمه ته. دغه لنډ وخت په کتو سره چې په لومړي ځل د نجونو شمېر یوولس تنه و، لږ ویشتنه شو، بیا 9 دېرش وسره څلوېښت ورسره، دا چې شمېر به نور هم ډېر سوی وي. اوس پیلن موږ ته د بست روغتون مسؤلونو څلوېښت تنه نجونې چې دا د لسم نه پورته سیمنو پکې درسونه وایي او د لشکرګاه د مرکزي لیسې د نجونو د لیسې زده کوونکي دي مسؤول شوي دي. او د روغتیا مسؤلین وایي چې د دوی حالت ښه دی، اما تر اوسه پورې څوک چې تقریبا اوس یو نیم دوه ساعته کېږي رخصت کړي نه دي.
اما د دغه پیښې علت څه ښودل کېږي؟ مسؤلین هلته څه وایي؟ دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
موږ چې تر اوسه پورې د معرف د رئیس سره خبرې کړې دي او دغه رنګه د روغتیا د رئیس سره خبرې کړې دي، د امنیتي مسؤلینو سره. امنیتي مسؤلین په خاطر د هلمند امنیت امر وایي چې د دوی څېړنې دوام لري، تر اوسه لا نه څه ویلی چې څه پېښ شوی ده. خو د هلمند د روغتیا رئیس امین الله عبد څو شېبې مخکې رسمي چې پېښه د ګازو لکه دلاره مې تاسو ته د ګازي مواد دي د دوی لمړني مالفي چې نجونې مسمومي کړې دي.
خو پښتنه دا ده چې تاسو ویل چې په پیل کې شمیر کم وو، د شمیر ولې زیات شو؟ په وخت هلته مرستې نه دي رسیدلې کنه؟ دا مواد ډېر قوي وو چې باید تعداد لوړ شوی وای.
اکثر نجونې په دغه وخت کې چې د مسموم حالت رامنځته کیږي فرار کوي د ښوونځي نه، ښوونکي اجازه ورکوي چې کورنۍ ته ځي. څنګهرل کیږي چې وروسته په کورنۍ کې کور ته چې دوی کله ځانونه رسولي دي، د مسموم حالت د دوی د خفیفات څخه شدید تر رسېدلی دی او کورنۍ اړتیا لري چې دغه خپل نجونې یو په یو پسې تر روغتونو پر انتقال کړي.
په راتلونکو خبرونو کې به غږیږو په دې اړه باندې چې وروستۍ شمېرې څو ته رسېږي او دا پېښه څنګه حکومت او دلته دولتي چارواکي او سیمه چارواکي کابو کولی شي. راتلونکو خبرونو کې به د تاسو نه لا معلومات ولرو. ولې درنو اردوونکو بیرته خپلې خبرونې مخکې کې ښځې تر اګرځو چې هر دوشنبه دا وخت آزادي راډیو اوري. درنور دن کو لکه مخکې مو چویل د مخکې کی خزو خبرونه لالار تاسې په بیلا بیلو برخو کې لفعال او مخکې خو میرمنو سره آشنايي. نن مو د دغه لړۍ په دوام لیوي بلې داسې میرمنې لفعالیتونو خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډیر دي، خو زمونږ د دې ونې ملمنه د افغان وژل شوی سرتیرو د کورونی او پاتشون لپاره د مرستندوی بنسټ یې خودن کې داغه ته د فکر څنګه پیدا شو تر دې د میدان مرستې په څه ډول دوی ته رسولې دي. دا ملمنه شګوفه نجات نومي لکه مخکې مو چې درته د هغې نوم ښودلی و. چلنې که مرغه دا وخت زموږ سره په خپرونه کې ده. ډېر وبخښئ چې تاسو انتظار پاتې شوئ، زموږ نورې خپرونې وې او هلمند کې پېښه وه چې وروسته تاسو فعالیتونو ته باید راګرځېدلی وای. خپرونې ته په هر صورت په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
زه خپل سلامونه ونې کې له تاسو ته، د تاسې محترمو درنو همکارانو ته او د تاسې د رادیو له طریقه ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی. شګو په نجات دا مفکوره او دا فکر څنګه درته پیدا شو چې بالاخره باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې هلته افغان سرتیري که وژل کېږي د هغوی کورنۍ پاتې کېږي، هغوی ته لږ تر لږه یو ډول مرستې رسېدلې وي، یو ډاډ موجود وي؟ په کومه کچه باندې وو په پیل کې، اوس کوم زای تر رسیدلی دا مفکوره څنګه درته پیدا شو؟
ما د ډیر په خوانه د ډیر په خوانه ما علاقه مندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زه محصله وم، ما سواد موزیک کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان لپاره چې دوی نه سوای کولای لاسرسی ولري تعلیم و تربیت، ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو، بیا موږ به هر له هیواد ولاړو. څو وخت په ننګرهار ولایت کې وم، نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ماشومان لپاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شده شدت ومن او څو وخت را پدې خو زه چون بهر له وطن وم، هغه وخت افغانستان ته راغلم. یوه ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتب و، مکتبونه شروع کېدل، د هوت میاست او د ده چپلکې په پښو کې وې، پلاستیک خرڅاو. ما ته یې وویل ویل خاله پلاستیک بگیرین. نو ما ولیدل چې ډیر ساړه وو او تقریبا 15 یا 16 پلاستیکه د پلاس کې پاتې وو. دا 16 وړه پلاستیکه مې ترې واخیستل. نو ورته ومې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده. نو ده وویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډیره زیاته خفه سوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چیرته شهید شه. ده وویل د ما پلار سرتیری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یمه، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو میرمنی ولو نارینه، چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نکارو کی بنان. ما اوله یو انجیو د نوی ځوان په نامه جوړ کړ او دوه کاله مې کار وکړ، امرته قناعت بخش نو. بل اخره د دیر لسه شپګنویم کال کې ما یو بنسټ ټولنیز بنسټ چې هم خیریه کارونه کوي هم ټولنیز کارونه کوي د شګوفه نجات په نوم باندې جوړ کړ.
خیر اوسې یو خوره مهمه انګیزه تاسو ته پیدا شوې وه او احساس مو د ستایلو دی، خو کله چې تاسو دا بنسټ جوړ کړو د چا لاسنیوی باید درسره وای، چا درسره مرسته وکړه؟ مفکوره ستاسو وه، اما دلته مالي امکانات هم خورا زیات پکار دي، دلته د چا مشورې او مرستې هم اړتیا لیدل کېږي. د برخې کې چا لاسنیوی درسره وکړو که اوس پورې کارونه لا ډېرې ابتدا کې دي تاسو باید لا پراختیا پیدا کړئ؟
د موږ کارونه لا تر اوسه پورې په ابتدا کې دي. د نوي هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه نو موږ لا تر اوسه پورې له خپله بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلون هم دي، هغه یو نیم وخت وخت نا وخت موږ سره همکاري کوي، اما موږ لا تر اوسه پورې هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې، د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړی.
یوه میرمن راپاڅیږي په داس حال کې چې تاسو ته ډیره د جګړو په دواړو خواو کې نه ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډیره دی ویل کېږي تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ول راپاڅیږي بلخره د سرتیرو لپاره کار کوي، دغه د پاتشو کورنۍ لپاره کار کوي، تر څو غوی ته مرسته رسیدلې وي.
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزو نه را په دی خو په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دی ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ د ځان مال نوامیسو او ارضي تمامیت په خاطر باندې راځي، دوی خپل فامیل پریدي، خپل ځوان نه تیریږي او بلاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان د هر فرد د افغان، د هر نارینه ای که ښځه ای، باید خپله وظیفه وګڼي چې حداقل فرزن که ټولنیز کارونه نسی کولای یو قلم او یو کتابچه اخیستای سی چې په دوی په گاونډي توپ کې یو فامیل د شهید د قوای مسلح ورته وری کی، نو دا هم غوته ام یو روحیه ورکول کیږي او هم موږ خپله یو انسانی او وجدانی وظیفه
تاسو د لاسنیوی د هر فرد دنده او وظیفه وګڼله، خو عملاً د همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بلاخره یو ځای یو ادرس پیدا کو، یو څلری چې د دې لارې تاسو کولای شئ مرسته ورسوي، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپله علاقه مندي ښیي، خپله همکاري ښیي. زه یو ډیره ښه خاطره لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړم، ځکه د ټولنیز بنسټونه یا انجوګان په استثنا د ښوی په مجموع کې نسم ویلی یو نیم ښه گذشته نه لري، خلک ترې راضي نه دي. فکر کوي چې هر چا سره که کومک وکړي نو دوی د خپل نفع دپاره لیغ نه استفاده کوي. مګر ما هغه زمان چې خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دي ته سو چې موږ تاسو ته د میاست $50 درکوو. نو بنان حتی ډیرو کسانو ته چې موږ مراجعه کړده که نوره وسه نه در رسیدلی، دوی د یو قلم او یا د یو د کتابچی ژمنه له موږ سره کړې ده چې تاسو سره موږ دا همکاري کوو، اما په تاسف سره چې دولت لا تر اوسه پورې
دولتي هڅو باندې راځو، ځکه چې حکومت هم ژمنه کړې چې دغو قربانیانو کورنیو ته البته دوی ځانګړې پاملرنه لري. اما اوریدونکو ته ورزو، له سعودي عربستان نه زمونږ یو اوریدونکي ناصر خان را سره اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلی، تاسو په پردیس کې ژوند کوئ، مننه چې زمونږ خبرونه او ستړي مشي خبرونې ته
سلامت استورونه درنی ملمنی او رزق په ګډون تاسو ټول باندې کېله. سلام نو مننه.
وعليكم السلام، ډیر زیات خیر راغلی. خیر اوسې مهرباني، خبرونه مو ته اوریدلې ده، تاسو نظر وړاندې کړئ په خپل لری هغه سره اورو.
تشاله استورونه راځي تاسو ته مجنه درکاو دي خورتم لکه ډیر یو کار ما په خپل نامه غدا دی ورته اشاره مو د خپل خبرو کې چې اکثره دغه خلک لا مخې ته شوی دي، هغه باندې غولس باور د لاسه ورکړی دی. یعنی کوم مثالونه لري چې د دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړه او یعنی کارونه نور هم په مخ باندې لاړ شي. څوک د ښځو دپاره کار کوي امامو دپاره خو په حقیقت کښې د هغسې نه دي ثابت شوي. نو هغه څوک چې خپله هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کښې مخې ته راغلې ده که نه. نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره
احساسات
ثابت کړي زموږ خویندو چې دوی په یو ډګر کښې هم د ورونو نه کمې نه دي، خو که دوی دغه فرصتونه برابر شي یعنی څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغومره کېدای شي مونږ دغه د هېواد بدبختۍ ټولې د همدغو نتیجه ده. نو بس الله دې په خپلو کارونو کښې کامیابه لري او ښې شېبې ولري ورور.
ډېره مننه. پوښتنه به دې زموږ مېلمنې اتمن اخیستې وي، درته ځواب درکوو. د خپرونې په جریان کښې راسره اوسئ. بل اوریدونکي ته هم ورځو چې دا وخت راسره په اړیکه کېدی. خپرونې ته خیر راغلی، ستړي مشئ.
محترم اخی جوړې،
ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟
جان محمد قاري وم د کنر ولایت د خاص کنر ولسوالۍ نه تا ته او دغه شګرتي خور ته.
خیر اوسې قاري صاحب، ډېره زیاته مننه. په خیر راغلې، هر کله راشي.
فعاله خور لرو مننه.
او جان محمد
فعاله خور لرو چې د ایمان و
که په دې اړه راته ووایه. ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو، اوریدونکو هم واورېدو. په ټوله کښې دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زموږ ستاسو ونډه څه جوړېږي، د مېرمنو ونډه څه جوړېږي، چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي؟ ښه، د قاري صاحب
یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم. د کور نه که
نه مهرباني.
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مسله حقوقو په لیکو کښې شي، کوم چې عام شهیدان شوي یتیمان چې لري، یتیم دې مرستې ته ضرورت لري که نه، چې مرستې ورسره وشي. او پوښتنه مې د خور نه دا ده چې یو تین او مایوبین ورونه چاغنګ دغه شانې د کورونو سرپرستان دي او د نفاقې نفاقه پیدا کولې، د دغه خلکو سه تا حکومت کړی دی په نظر کښې لري که نه لري؟
څومره خیر اوسې. او
په آخر کښې مې یو د هېواد غوښتنه ده چې د دغه شانې بنسټ سره حکومت وکړي چې دغه شانې معلولین او مایوبین او د شاهدانو ورثه سره حکومت وشي او
خودکفډوډۍ
وخوري او دغه
قاري صاحب. جان محمد، ستاسو له نیکو نظرونو نه خورا زیاته مننه. پوښتنه به دې ځوابېږي په خپرونه کښې راسره اوسئ. مننه چې راسره وئ. بل اوریدونکي ته ورځو، ځان به راته معرفي کړئ چې کوم ځنه مو اړیکه نیولې، نظر، پوښتنه یا وړاندیز مو اورو، ستړي مشئ. مهرباني. اړیکه دې خرابه ده، شاید نشوی خبره کړی. امید چې یو ښه ځای نه راسره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ. بل اوریدونکي ته ورځو، ستړي مشئ، راسره یئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور، ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه.
ازادي راډیو د ځاځي میدان مسلې نه سباون ځاځی
یم. او ځاځي میدان د پکتیا نه که د خوست نه؟ خوست نه. ډېر زیات په خیر راغلی، ستړی مشي ځاځی صاحب محترم. مهرباني، خپرونه دې راسره اورېدلې ده، نظر دې اورو.
محترمه، دا خپرونه ما واورېده. اول خو دې خور ته سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو په شمول. دې خور خو ډېر ښایسته کار شروع کړی دی د شهیدانو وارثین دپاره، خو دا اوس مونږ ته پته نه لګېږي که اوس مونږ غواړو چې کومک وکړو دا به د کومې لارې نه کوو.
څومره ښه، درته به وایي حتما د خپرونې لارې، ځکه چې دا چې له دې انګېزې او احساس سره راوتلې ده، طبعا دا مرستې به یو ښه ادرس ته رسېږي، دا به درته ووایو. فرشتې شګوپې، بېرته به خپرونې اوریدونکو ته هم راګرځو، خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو، شګوپه نجات. او نجات هم دې ته ویل کېږي چې تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ، دا ستاسو خپل نوم هم مونږ که څه هم خپرونه کښې یاد کړو، دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی که نه، دا نور څه دلایل او عوامل هم لري؟
برلوی، زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي راډیو د څپونه خپلو محترمو ټولو هېوادوالو ته، بل خصوص دغه ورونو ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل. بیا هم زه له دوی نه اظهار د سپاس کوم، مننه کوم. شګوفه په خپله د ما نوم ده یو، او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده. او په ځمن کې زه غواړم د هغو کسانو دپاره چې هغه نیاز لري، ضرورت لري، او د هغو د نجات دپاره لاس ورکم، او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسي.
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي. ناصر خان را سره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه، څنګه ولسی باور رامنځته کولای شي؟ داسې مثال لري چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي؟
محترم ورور، تاسو ډیر یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ. د دې لپاره چې واقعا اولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډیر لیول دي یا علاقمند دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي، مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چې آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي. بنان موږ داسې تصمیم لرو، ګټې اکاونټ لرو، اما با آن هم هغه یو د فیلند لپاره د هیوادوال لپاره هم نه ده جوړ کړی چې هغه دوی په دې کې شرکت وکړي. موږ پیشنهاد په دې باندې ده چې وزارت هغه اکاونټ موږ د هیوادوالو لپاره له دې نه باد شاید د ازادي راډیو له طریقې موږ بیا هم په آینده خپرونو کې اعلان وکړو چې هغه اکاونټ موږ جوړ کړ د یو نماینده د وزارت کار او امور اجتماعي، په هغه کې به امضایی په دې اکاونټ کې برالایو دې چې زه امضا کوم کنه په دې اکاونټ کې د یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به په هغه کې هم وي. دا په دې هدف باندې چې موږ یوه افغانۍ هم ونه کولی سو د ځان په نفلیغ نه استفاده وکړو.
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه، څنګه خلک رسیدلی شي ستاسو دغه ادرس ته او ستاسو که څوک وغواړي مرسته درسره وکړي؟
فعلاً دپاره موږ خپله د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوو، ځکه موږ یو اکاونټ جوړ کړی وو چې هغه اکاونټ اوس د فعلاً دپاره اکته د خپله د موږ د خپله خوانه، اما موږ نوی اکاونټ جوړوو. نوی اکاونټ په دې هدف باندې جوړوو ځکه چې د ډیرو هیوادوالو ایندغن سوال ده ورته چې موږ که چیرته له دې بنیاد سره یا د دې بنسټ سره کومک کوو آیا هیوادوالو ته به ورسیږي که ونه رسیږي. نو د دې په خاطر باندې فرضاً موږ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو، یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو، د امور زنان وبخښي، د ښځو د چارو وزارت نه، او د وزارت کار امور اجتماعي نه. فرضاً موږ اکاونټ ته $1,000 راغلل د مجموع د هیوادوالو نه، که نه هغه وخت موږ یوه برنامه ولرو یا کومک وکړو یا یو چیرته کورس دایره وو، که نه دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم راایستی د تنها د خپل امضا په اساس باندې، له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی، نماینده د وزارت کار امور اجتماعي،
او هغه قربانی شوی کورنۍ که در سره لابه خنه
که څوک وغواړي زه دا کار هم کوم.
نو خلکو ته یعنی څومره باور بالاخره ورکولی شي، څومره ژمنتیا موجوده ستاسو دا هڅې یعنی پاکی دی، یعنی یو ښه ځای ته رسیږي او د خلکو که در سره مرستې کوي چې زموږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تږي دي، خو دوی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو ښه چې دوی په باور وکړی شي داسې باوري ادرس نه لري، نو ستاسو دا باور به څنګه وي؟
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان د یوې افغانې ښځې، او زه په افغانستان کې اولینه ښځه یم با وسط د ډیر زیات مشکلات د امنیتی دي، تهدیدات دي، اما بیا هم ما ملا دې ته تړلې ده د ځکه د دښمن لپاره څه قوای مسله څه د ما بنسټ دواړه یو شی دي، که نه چون زه د قوای مسله قواو د فامیلو د شهداو لپاره کار کوم، اما بیا هم زه ډار نه لرم ځکه زه یو انساني کار کوم. نو بنان زه بیا هم ډاډ ورکوم چې دغه اکاونټ موږ جوړ کړو دا به یو ډې لاتروس پور په افغانستان کې چا دا کار نه کړی.
او کته سو غواړي چې زمونږ کته سو غواړي سون اوردونکو هم ستاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود لکته سو غواړي چې مناسبه ګڼي چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شي د رادیو لار نو وخت درکو. اما اوردونکو ته هم بیرته ورزو چې دوی لات سویل غواړي د وخت خبرونه کې را سره دا وغه اوردونکو چې نوی را سره وسليږي د مخکې کې خبرونه هر دوشنبه دا وخت لازادي رادیو څخه ژوندۍ بڼه خبريږي. تاسو هم کولای شئ مخامخ را سره اړیکو ونیسئ. د مخامخ اړیکو شمیره مو دی 0995 45 30 40. بل شمیره دا 0 92 2 15 15. د دې ترڅنګ تاسو د فعال افغان میرمنو د ژوند په اړه باندې کولای شئ غږیز پیغامونه را تپریک دی. هغه شمیره مو ده 0 96 01 01 01. دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو سره څوک خبرې نه کوي. خو مخامخ اړیکو ته ورزو چې دا خبردون کې را سره شته. ستړي مشئ مهرباني. ډیره مننه. ځان د معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکې نیولې. بلې اوردون کې اړیکه وشلې ده. بل اوردون کې تورزو ځان معرفي کوي. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر په خیر راغلی.
بخیر اوسې. زادران سے تاسو ته نجات سے ته سلامونه کوم.
وعلیکم السلام. زما سلامونه هم ومنئ.
ډیر مننه.
غامیر د جلال آباد نه خبرې کوم.
غامیر په خیر راغلی. تل زموږ سره په خبرونه کې ګډون کوي. مهرباني.
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر ښه کار شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره فکر ورسره ده. زه فقط مشخص یو سوال کړم.
مهرباني.
دوی ویل چې دا سرتیری چې مثلا سیدان سی دغه کورنۍ سره ډیر ښه خبره او بالکل قابل قدر ده. زه وایم دا خلیفین د دې شخص زبانه سات مخارجین د افغانستان وګړي دي، افغانان دي. دا هغه چې دا بلاروس مثلا د خزو د نیرونه کندې سوي دي او ملتوی دي چې جنگ په هغه طرف کې نه دولت مخالف طرف کې. آیا دوی د هغه سره د حکومتونه کوي او کینه کوي؟ ځکه دوی خو خبرو کې مشخص نه ویل چې موږ سره آیا دا یو توجیهي چلند نه ده؟ نو دا که یو جواب راته راکړي
ترته به وایي. ډیره مننه غمیر صاحب. لنګرهار نه چاړي کوم نیولې وه. بل اوردونکو ته ورزو خبرونه کې را سره د ستړي مشي ځان معرفي کړئ. لاغه ورسته سو نظر اورو. بلی دا اوردون کی خبرې نه کوي. اړیکه به پرې کیږي. بل ته ورزو چې زمون په بل شمیره را سره د دا وخت ستړي مشي ځان معرفي کړئ. بلې رحمت الله بخیر راغلی.